امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي
السلام علیکم د چین حکومت هغه ادا ورت کړی دی چې ګواکې د هیواد پوځیانو په افریقایي هیواد جبوتی کې د چین پوځي اړې ته نږدې پر یو امریکایي پوځي الوتکې کې لازري وسله استعمال کړی ده د امریکا دفاع وزارت ویل دی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان ټپي شوي دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې په جبوتی کې یوه چینایي پوځي اډې ته نږدې د امریکایي پوځیانو الوتکو د پروازونو د اخلاقولو لپاره له هغو وړانګو څخه استفاده کړې ده چې مرګونه نه دي خو سترګې ړندوي خو د چین دفاع د بارنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت تورونه رد کړي دي د امریکا پوځ په افریقا کې د جبوتی په کوچني هیواد کې 4000 منصوبین لري چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو مرکز دی د پاکستان په کوټه ښار کې د شنبې په ورځ شپاړس کان کیندونکي مړه شوي دي او لسګونه نور د سکرو په یمن کې د چاودنې وروسته بند پاتې دي دغه کان کوټې ته نږدې د مارواړ په سیمه کې واقع دی د دوایي د نظم د ادارې رئیس عطاالله خان وویل چې دغه چاودنې وجه د میتین ګاز د جمع کېدو ده خان وویل تر اوسه یوولس د مړو جسدونه یې راایستي دي او 15 نور لا په کان کې دننه بند پاتې دي د قانون د چارو رئیس افتخار احمد رایټرز خبري اجنس ته ویل دي چې بند پاتې کان کیندونکو د ژغورنې عملیات لا روان دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې کوم قبایلي مشران چې وژل سوي دي باید د وژنو یې پلټنه وسي او ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل سي منظور پښتون د غوښتنه د شنبې په ورځ په بنو کې د امن پر موضوع جوړ سوي یو سیمینار ته د وینا پر مهال کړې ده منظور پښتین په سیمینار کې شروع خلکو ته وویل چې دوی دا پښتنه کوي چې کله وسلوالو د بنو پر زندان برید وکړ او بیرته روان وو نو چا ولي ورته څه نه وویل نوموړی وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د جنګ په نامه عام ولس ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي هغه وویل منظور پښتون زیاته کړه چې هغه به د پاکستان د اساسي قانون مطابق د وژل سوو پښتنو او تر سره سوو ترهګرو بریدونه پښتنه کوي هغه دا هم وویل چې دا ولس حق لري چې ورته معلومه سي چې د امنیتي پوستو باوجود د ترهګرو خپل بریدونه څنګه ترسره کړي یاد غورځنګ به د روانې میاشت پر 12 نیټه په کراچي کې د احتجاجي جلسې اعلان چې کړی دی وی بکی او تیاری ورته پیل کړی دی د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناولتی او شاوخوا شپاړس پلویان پرون د شنبې په ورځ نیول سوي دي الکسی ناولتی او پلویان پرون د شنبې په ورځ د ماسکو په ګډون په مختلفو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد لارونه او مظاهره کړي د نیول کېدو وروسته ناولتی د روسیې په پلازمین ماسکو کې خپل پلویان ته لنډه وینا هم وکړه او پوتین ته د روسیې زار نوم ورکړ ناولتی د روسیې په نوي ښارونو او ښارګوټو کې د ولادیمیر پوتین پر ضد د مظاهره کولو شاخ کړی وو که څه هم روسي چارواکو محدود شمېر لاریونو ته اجازه ورکړي وه خو ناول تیم ملاتړو په شاوخوا نوي شهرونو کې مظاهره او لاریونونه پلان کړي وو په همدې حال کې د روسیې په لری ختیځ او سایبریا کې د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو د نیولو خبرونه هم رارسېدلي دي په هغه علامه کې چې پرون د جمعې په ورځ د فلسطینیانو د ملي مشورا د څلورو ورځني غونډې په پای کې خبره شوې ده ویل شوې ده چې محمود عباس د دوهم نړیوال جګړې پر مهال د یهودانو د قتل عام د تاریخ تر ټولو بد جنایت ګڼلی او یهودانو ضد احساسات یې رد کړي دي په خبر پاڼه کې محمود عباس په حواله ویل شوې ده چې هغه هر هغه چاته چې د فلسطینیانو د ملي شورا ته د هغه په وینا خوابدي شولي معذرت غواړي هغه همداراز محمود عباس د لوري ټول خلک ته ډار ورکړل سوی دی چې هغه هدف د چا خوبد کول نه او د فلسطینیانو د خود مختاری ادارې مشر یودیت ته د او نور آسماني دینونو په څیر درناوی لري. د فلسطین د خدمت اختیاري ادارې مشر محمود عباس د تیرې دوشنبه په ورځ د فلسطینیانو د ملي شورا غونډې ته په ابتدایي وینا کې وویل چې اروپایي یهودان د تاریخ په اوږدو کې د خپل عقیدې په خاطر نه بلکې د خپل مالي کاروبار له امله ځورول شوي وو. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا د هغو یوولس طالبانو د اعدامولو سزا منظوره کړې چې د پاکستان پوځي محکمې محکوم کړي وو. پوځي محکمې ویلي چې دغو تراګرو په لسګونو بریدونو کې 60 تنه ملي وګړي او د امنیتي قواو سرتیري وژلي دي. د پاکستان د پوځ لوی رئیس همداشان د دغو درو تنو د هموري کې سزا تایید کړې چې محکمې مجرم ګڼل دي. د پاکستان پوځ د شنبه په ورځ وویل په اعلامیه کې وویل چې دغه یوولس تراګر د شپږ دېرش ملي وګړو او د امنیتي قواو شپږ څلوېښت سرتیرو او پولیسو په وژنو کې لاس درلود. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژه آشنا راډیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه اوریدلی سي، خو لومړی پام وکړئ رپورت ته. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دفتر وایي چې برېښنایي تذکرې به د مخالفتونو باوجود ویشل کیږي. د جمعیت ګوند چې استازی په حکومت کې اجرایه رئیس دی، له ارګ څخه د تذکرو د ویشلو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو لا هم جنجال شته او په دغه تذکره کې د هویت په مسلې د اختلاف ټکي مطرح کیږي. ولسمشر غنی د پنځمې په ورځ خپله برېښنایي تذکره واخیسته، خو په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورسره مخالفت وښود. نن ارګ یو ار بیا وویل چې د دې پروسې قانوني او تخنیکي مسایل حل دي او د تذکرو د ویش لړۍ به نه درېږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 2000 تذکری چاپ شوی او توزیع روانه ده. د دې ادارې سلاکار او ویان روح احمد زی وایي د برېښنایي تذکرو لړۍ د ولسمشر له لوري د تذکرې د اخیستو سره پیل شوي او ژر به له ارګ باندې د دې تذکرو لړۍ پیل کړي.
لکه چې جلات ماب رئیس جمهور خپل لومړۍ تذکره ترلاسه کړله، له هغه مهاله د بهیر رسما پیل شو او موږ مکلف یو چې دې ته عادي روال وروبخو او دا پروسه موږ ته شروع شوې ده او موږ اوس فقط په د مرکز د پرانیستلو په آمادګۍ یو بوخت یو چې هغه به په نږدې راتلونکي کې زموږ تاسو هیوادوال د دې شاهد اوسیږي چې په یوې نقطې د کابل ښار کې به هغه پرانیستل کیږي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له دغه ویش سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د دې تذکرو ویش مشروعیت نه لري. اجرایي ریاست لا هم په تفاهم ټینګار کوي.
موقف مو بسیار واضح و روشن است. ما طرفدار
زموږ د ریس ډیر واضح دی. د دې ملاتړ یو چې سیاسي او ملي اجماع د دې بهیر په تړاو رامنځته شي، پرته له دې دا پروسه به له ناکامۍ سره مخ شي.
د جمعیت ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني بیا په یو ټویټ کې چې هغه ته منسوب دی د افغان هویت کاذب بللی دی. د هغه دغه خبره په ټولنیزو رسنیو کې له غبرګونونو سره مخ شوه. جمعیت اسلامي ګوند له ولسمشر غنی غواړي چې د تذکرو د ویش د لړۍ په تړاو دی اجماع را مینځته کړي.
په یوې خاصې کلمې د مخالفت او موافقت باس مطرح نه دی. باس دا ده چې اجماع دی وي، باس دا ده چې اقدام قانوني وي. دا اوس په اختلافي ټکي تبدیل شوی او اوارای دی ورته ولټول شي.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن بیا وایي چې د هویت مسله په اساسي قانون کې اواره ده.
اساسي قانون مخې د افغانستان په ټولو اتباع باندې د افغان کلمه اطلاق کیږي او دا زموږ ملي هویت دی، دا زموږ ټول افتخار دی او دا هیڅ یو متنازع موضوع نه ده. اصلا دا د بحث وړ نه ده چې څوک دې وایي چې افغان یا ملي هویت موضوع دی په تذکره کې ولیکل سي یا نه سي. اما د مصلحتونو په خاطر باندې د دې لپاره چې ټول خلک خپل ځان احساس کړي د همدغه مادې د متن مطابق هغه د قوم ذکر هم پکې وسه، د دین ذکر هم پکې وسه.
نږدې درې میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرو د بایومیټریک پروسه پیل شوه. په همدې موده کې شاوخوا 2000 کسان بایومیټریک شوي او همدغو کسانو ته تذکرې هم چاپ شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د ځینو کروندګرو لپاره تر ټولو بوخت موسم. نن سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو د فصل یعنی اپین ټولول پیلیږي. کروندګر وایي د کوکنارو د فصل په ارزښت چې په کال کې ترې زرګونو ډالره ترلاسه کوي بدیل کښت یې نسته، ځکه کوکنار کری. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
د افغانستان حکومت له څو کلونو راهیسې کوشش کوي چې د کوکنارو غیر قانوني فصل له منځه یوسي، خو کروندګر او دهقانان ترې نه لاس نه اخلي. محمد نادر د کوکنارو له فصل نه د کال $3,000 ګټه اخلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې په منسکور ډول د سړي سر ګټه د کال $600 ته رسیږي. هغه وایي که د کوکنارو په ځای بل فصل وکړي نو د هغه کلنۍ ګټه به دوه برخې کمه شي.
دولت راته وایي چې مې کړي، خو موږ پر هغه سربېره کړو. د دولت په کول داسې خاص نه کوو. طالبان خو نه راته وایي چې مې کړه، او خوشحاله چې هم یو شی پیدا کولی شي، د جیسې زکات یو شی وړي.
دغه دهقانان د خطر منلو ته لیوال دي. طالبان د هغوی فصل ساتي او خریدار هم ورته پیدا کوي، په مقابل کې هغوی هم په دې فصل کې خپل برخه اخلي. ماهران وایي چې د افغانستان اپین د کال $1.4 بلیون عاید لري. د اپین عواید د طالبانو د تمویل لپاره هم ستره منبع ده.
دغه تاراکور سره ونه کړو دلته معنا واده چې موږ ځوان ته کوو، په 900,000 په 1,000,000 په 2,000,000 هغه ځوان ته پیدا کیږي. که لږ سپین ژری ومانا وخت پر چرسه وو، هغه د خپل 600,000 نه پیدا کیږي. چې دغه تاراک نه وي، موږ هغه ودونه بیا ځوانانو ته نس کولی.
د افغانستان هغه سیمې چې کوکنار پکې کرل کیږي په 2010 کال کې په 3.3 زیاتې شوې، ان تر دې چې د کوکنارو کرنه د هیواد شمال ته هم ورسېدله. معمولا به هلته کوکنار نه کرل کېدل. کندهار د سبزیجاتو او میوو له درکه ډېر شهرت دی. انار او انګوري خورا زیات مشهور. حکومت او د افغانستان لویدیځ انډیوال هیوادونه هڅه کوي چې کروندګر قانوني کښت وکړي، خو بیا هم لارښوونه او منابع نشته. حکومت لا په دې نه دی توانېدلی چې د کروندګرو سره په کافي اندازه مرسته وکړي.
ورځ پاته راغلی دی، باید موږ د زعفرانو تخم را ځای انتخاب کړي، یو مسره ته وښيي چې دا مسیت درس و ورته د زعفرانو تخم دا رقم کړی کېږي، دا رقم یې روزنه ده، دا رقم ایښول کېږي، دا رقم په نالي ایښول کېږي یا په تخم کړی کېږي.
د افغانستان حکومت غواړي چې یو خاص ګروپ چې د څارنې لپاره هلیکوپټرونه ولري د کوکنارو په کنټرول وګماري، خو د دغه راز منابعو پیدا کول ګران کار دی. هغه هم په داسې هیواد کې چې له ډېر خونړي بغاوت سره مخامخ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان لوی څارندوالی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنا څارندوالی په یو دیش ولایتونو کې د ښځو لخوا اداره کیږي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمینی ازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د شنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې په ملي درې ورځني کانفرانس کې وویل چې وروسته له نن څخه به درې نوي څارنوالانې په بېلابېلو ولایتونو کې په کار وګمارل شي، چې له مخې به یې په 1.5 ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالۍ د ښځو لخوا مدیریت کیږي.
نن به د درې نوي ښځینه څارنوالانو په ګمارنې سره د هغو ولایتونو شمېر چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالۍ آمریتونه پکې د ښځو لخوا مدیریت کیږي 1.5 ولایتونو ته ورسیږي.
لوی څارنوالي زیاتوي دوه کاله مخکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالیانې په 5 ولایتونو کې موجودې وې، چې دا مهال دا څارنوالیانې په ټولو ولایتونو کې موجودې دي. د لوی څارنوالۍ پر وینا له دې وړاندې په 22 ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالۍ د ښځو لخوا اداره کېدلې. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي که څه هم افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضایاو کې د پام وړ کارونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده. که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې ټولې او په دقیقه توګه نه ثبتېږي، خو دغو شمېرو ته په کتو افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې په قضیو کې ډېر کار ته اړتیا لري. د بشري حقونو د کمیسیون مشره سیما سمر وایي تیر لمریز کال له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,450 پېښې ثبت شوې وې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان، پاکستان او اندونزیا د دینی عالمانو د غونډې په هکله د مشرانو جرګه هیله لري ښه نتیجه به ولري. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي دا غونډه یو ښه فرصت دی او باید لازمه ګټه ځینې واخیستل سي. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په جاګارتا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو ناسته مهمه ګڼي او هیله خی چې دغه ناسته به په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد فتوا صادر کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اندونیزیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو په ناسته کې به د افغانستان د روانې جګړې حرام ګڼل د سولې پروسه پیاوړي کړي. خاغلی صدیقی وای افغان دینی عالمان چې د جاکارتا په ناسته کې برخه اخلي باید هڅه وکړي چې په هیواد کې د جګړې پر ضد فتوا صادر کړي.
څنګه مو دي نه دا چې دوی یو فتوا صادر کړي چې دغه جنگ چې په افغانستان کې روان ده د روانه د اسلام لپاره نه بلکې د افغان وژنه اسلام وژنه لپاره ده. دوی مثبت استفاده وکړي او دغه خل افرونه دی ولري د افغانستان سره په اړه باندې چې افغان ولس دې ته سخت محتاج دي ته چې موږ څنګه افغانستان کې دغه بدبختی نه نجات پیدا کو.
په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ناسته د جمعې په ورځ د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر کابل ته د خپل سفر پر مهال دغه ناسته د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې مطرح کړې وه. ویل شوی چې په دغه ناسته کې بل افغانستان نه شل د پاکستان نه هم په همدې شمیر او د اندونیزیا یو شمیر دینی عالمان ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې جاکارتا ته تللی په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په دغه ناسته کې به معتبر دینی عالمان د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو بحثونه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې پوهان سره لدې چې وایي ممکن دغه ناسته پاکستان د افغانستان همکارۍ ته ونشي هڅولی، خو په دې باور دي چې د جاکارتا ناسته به د عامو خلکو پر ذهنونو بې اغېزې نه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
مفیدیت از این موضوع بر افغانستانی است که بالای افکار عامه
گټه ای داده چې د عامو خلکو پر ذهنونو به مثبت اثر وکړي، ځکه د مخالفینو لخوا جنگ او جنگ ته د خلکو هڅول د اسلام په نامه کیږي. دغه ناسته مثبت اغیز لري او نوی نسل به متوجه شي چې دین د سولې غوښتنې امر دی. له دې پلوه افغانستان ته ګټه ورده.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د نړۍ د دینی عالمانو د یو بل کانفرانس د جوړولو هڅې شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې دغه کانفرانس به کله او په کوم هیواد کې جوړ شي. افغان حکومت هڅه کوي چې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د کانفرانسونو په جوړولو سره په هیواد کې روان جنگ ختم او سوله او ثبات ټینګ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د عراق خلک د می د میاشتې په 12مه په پارلماني ټاکنو کې ګډون کوي. د عراق پارلمان 390 چوکۍ لري او دغه قوه د هیواد د صدر اعظم او ولسمشر د ټاکلو واک لري. د ټاکنو د خوندیتوب لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي، خو مبصرین وایي چې ډیر کم احتمال شته چې دغه ټاکنې دي په عراق کې د دایمي ثبات سبب سي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
عراقیان له یوې سختې وظیفې سره مخ دي. هغوی د روانې میاشتې په 12مه نیټه د رایو صندوقونو ته ځي چې د 2000 کاندیدانو څخه د پارلمان د 390 څوکۍ لپاره د خپل خوخي کسان وټاکي. دغه ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د اسلامي دولت ډره موجوده نه ده، خو د عراق خلق په قومي او مذهبي ډلو وشل شوی دی.
یو ستونزه دا ده چې آیا دغه ټاکنې به یو داسې سیاسي حالت جوړ کړي چې اوسني امنیتي پرمختګونه لا ټینګ کړي. عراق په اساسي ډول امنیتي ثبات څخه راوتلی، خو اوس سیاسي ثبات ته اړتیا لري، ځکه چې هلته سیاسي بې ثباتي موجوده ده.
حتی د شغانو دننه ژور درزونه موجود دي. دا بلګې په ډول صدر اعظم حیدر علي بادي او د جمهوري ریاست مرستیال نوري المالکي د یو ګوند غړي دي، خو د ګوند د بېلابېلو ډلو لا ملاتړ څخه برخمن دي، ځکه چې المالکي ایران خوښوي او عبادي ښایي د امریکا پلوي وکړي. ورپسې یو بل سیاسیال هادي الاميري دی چې د ولسي خوځښت د قطعاتو مشر. هغه د اسلامي دولت په ماتولو کې یو مهم رول لوبولی دی او شیعه ملیشیې قوي ملاتړ کوي. حتی د سنی کاندیدانو سالم الجبیری او اسامه النجفی ترمنځ سیالی روانه ده چې بیلا بیلی ډلې ملاتړ کوي. یو بل موضوع چې د عراق سیاست یې لا پیچلې کړی دی، د هیواد دننه شاوخوا 300,000 بې ځایه شوي کسان دي. هغوی د رایه ورکولو پلان لري، خو د ایران پلو ملیشو د ویرې له امله خپلو کورونو ته له ستنېدو انکار کوي. په شمال کې د کردستان په سیمه کې نور درزونه موجود دي. هلته په ټاکنو کې د کردانو هغه سیاسي ګوندونه په جلا ډول وروسته له هغو برخه اخلي چې تېر کال یې د خپلواکۍ لپاره یو ناکام ریفرنډم کړی و.
مونږ غواړو چې روان دینی او قومي توپیرونه له منځه ولاړ شي، یعنی فلانی شیعه، سنی، کورد او یا مسیحي دی. مونږ له خدایه د ښو کسانو راتلل غواړو چې د هیواد خدمت وکړي.
اوس چې دا اسلامي دولت ډله له خپلو پخوانیو سنګرونو شړل شوې ده، زیاتره عراقیان هیله مند دي چې دغه ټاکنې به هیواد ته نسبي آرامي او امنیت راولي. خو سیاسي کارپوهان وایي که هر څوک په راتلونکو ټاکنو کې بری ومومي، د دې احتمال شته چې هیواد په سیاسي لحاظ ویشلې پاتې شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، په ننګرهار کې د سولې او حق غوښتنې په نوم درول سوې خیمه له نږدې یوې میاشتې وروسته راټوله سوه. پرلت کوونکو وویل چې خپلې غوښتنې به حکومت، ملګرو ملتونو، د امریکا سفارت او وسلوالو طالبانو ته په لیکلې بڼه وسپاري. نور تفصیل د جلال آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
جلال آباد کې د سولې او حق غوښتنې په نامه د پرلت وال شوې خیمه تر نهه شپږ ورځو وروسته په دې هیله ټوله شوه چې د پرلت کوونکو غوښتنې به په یوه لیک کې د پلي کېدا لپاره حکومت، ملګرو ملتونو، امریکا سفارت او وسلوالو طالبانو ته سپاري. پرلت کوونکو په یوه پریکړه لیک کې له افغان حکومت او طالبانو نه د سولې د مخامخ خبرو غوښتنه کړې وه. نقیب احمد اتل د پرلت یو سمبالونکی دی.
موږ پر افغان خاوره د جنگ له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې د سولې او خبرو اترو د پیل لپاره اوربند اعلان کړي او په دې تړاو دی خپل دریزونه نرم کړي. جنگ د حل لاره نه ده. موږ نه غواړو چې د نورو نیابتي جنگ کې ووژل شو. دویم، له افغان حکومت به په ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار کې په لوړه کچه د اداري بدلونونو او اصلاحاتو غوښتنه کوو. که زموږ دې غوښتنو ته زیربتې خواوې ځواب ونه وایي او رسیدګي ورته ونه کړي، نو موږ به د سولې ځلارې د بیا پرلت وهلو او یا هم لارینونو له لارې خپل غږ پورته کوو او دغه پل کړې مزل به نه درو.
په غوښتنو کې د ختیځ او خاصتا ننګرهار ادارو کې په لوړه کچه د اصلاحاتو غوښتنه هم شوې وه. ډاکټر اسدالله خالص د پرلت کوونکو یو بل سمبالګر دی. هغه وایي له نورو ولایتونو سره د سولې غږ بدرګه کړی او له دې لارې ډېر څه لاسته راوړي دي.
غټه لاسته راوړنه زموږ دا په دې نه هیڅ ورځو ناستو کې چې ډیر ځوانانو د ډیرو مسایلو نه چې خبر نه وو، هغه ځوانانو چې هاته په ځان باوري نه وو، راپورته شول د دې تریبیون خپل غږ پورته کړ او دغه غږ یا د دې خیمې ټولول په دې مفهوم نه ده چې دغه حرکت به تمینه. موږ خپل غوښتنې سپارو، دغه غوښتنې تک مناسب جواب نه ترلاسه کوو، بیا هم کینو کېدای شي هغه د لارینونو په شکلی، کېدای شي هغه د ګردی میزونو په شکلی، کېدای شي هغه د مخامخ خبرو مذاکرات هم ست راکش کول زم.
په دغه خیمه کې لننګرهار سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ګڼ خلک هم ګډونوالو. دوی وایي کې غوښتنې و نه منل شنو بیا ځل به خیمه درې او دغه غوښتنې غږ به بدرګه کوي.
درنو اوریدونکو، یو سلو دوه کلنې امریکایي میرمنې په سل کلنۍ کې یې د سلو مترو منډو په لوبه کې لومړی مقام حاصل کړی و او اوس هم د منډو وهلو شوق لري. د خپلو خاطراتو نوی کتاب یې هم چاپ کړی دی. په دې باره کې به نور تفصیل زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د ایډا کلین په نوم دا یو سلو دوه کلنه امریکایي ښځه چې د نیویارک په ښار کې ژوند کوي وایي چې د زاړو مرکزان باید اسی کې ننی او د ډیرو کې ناستو په ځای باید هر څومره چې وس رسیږي منډي وهي او سپورت وکړي ترڅو زر کمزوري نشي او روغتیا ښه پاتې شي. ایډیا کینګ په اویا کلنۍ کې د منډي وهلو په لوبه کې ګډون وکړ او لومړی مقام حاصل کړ. په خپل نوي کتاب کې وایي چې د خپل ژوند خاطرات مې پکې راټول کړي دي. لومړی ښځه ده چې د سل کالو په عمر کې د سل مترو فاصله ووهله او نړیوال ریکارډ جوړ کړ. نوموړی وایي
up in the air with the feet and out the bed
زړه مې غواړي چې په بستره کې د خوب کولو پر ځای باندې په خپل پښو ودرېږم، لاسونه او پښې مې وخوځم او که موقع راته برابر شي منډې ووهم. کله چې زما وس ونه رسیږي د خپلې بسترې خواته نږدې درېږم، ښکته پورته کېږم او ورزش کوم، خو زنګنونه مې شخ شي، خواري کوم چې پښې وغوځم. زما ټول مقصد دا چې په بستره کې ډېره پاتې نه شم. ایډا کیلینګ وایي چې اصلا په 6 کلنۍ کې د منډو وهلو شوق سره پیدا شو. د هغې د نوي کتاب نوم دی هېڅ شی ما له پښو نه غورځولی نه شي. په دې کتاب کې وایي چې د زاړه عمر خلک کولی شي چې د ښې غذا او سپورت په وسیله باندې د ښه ژوند خاوندانی. د امریکا هغه خبریاله زلیکا هوک په خپل رپورټ کې وایي چې د امریکا په معاصر تاریخ کې کمې ښځې 6 کلنې ته رسیږي. د 2010 میلادي کال د امریکا د نفوسو د ادارې د رپورټ له مخې په متحده ایالاتو کې 53,000 کسان د 16 کلونو نه زیات عمر کې ژوندي وو. هغه وایي زیاتره وخت غواړم چې په چوپه خوله پاتې شم، ځکه نه غواړم چې غلط خبره مې له خولې نه راوځي او بیا په خپله خبره باندې پښېمان یم. نوموړي وویل چې د منډې وهلو او د سپورت په برخه کې ورسره د هغې لور تر ټولو زیاته مرسته کړې او تل هڅولې وه چې ورزش او اطمینان جاري وساتي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د پکتیکا ولایت کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسین په تیر کمپاین کې د دې ولایت ځینې سیمې د یو لړ مشکلاتو له کبله د واکسین له تطبیق څخه پاتې شوې وې. زموږ خبریال عبدالملک شفق په دې اړه له پکتیکا ولایت څخه راپورټ رالېږلی.
د پکتیکا یو شمېر هغه ولسوالۍ چې له ګاونډي هېواد پاکستان سره نږدې یا هم ګډه پوله لري، په ځینو مواردو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق پر وړاندې ستونزې پیدا کیږي، چې ډیری وخت ورته بیا د عامې روغتیا ریاست په هڅو د قومي بانفوذه مشرانو لخوا د حل لار لټول کیږي. برمل، ګومل، اوړممۍ او اومنه هغه ولسوالۍ دي چې د تیر کمپاین پر مهال یې ځینې برخې د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه پاتې شوې وې. د پکتیکا ولایت عامې روغتیا مسؤلین وایي د پولیو واکسین ملي کمپاین چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ به پیل شي، د دې ولایت په 19 ولسوالیو کې تطبیق شي. د پکتیکا د پولیو د عاجل څانګې مسؤل محمد نور وایي د کمپاین پر مهال به هغه سیمې هم د واکسین تر پوشش لاندې راشي چې په تیر دور کې روغتیایي ټیمونو ته پکې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه نه وه ورکړل شوې.
د برمل په ولسوالۍ کې په مکمل ډول واکسین تطبیق نشول. هغه مشکل په دې کمپاین کې حل دی، او یعنی د کوم تاریخ باندې چې کمپاین کیږي په ټول افغانستان کې په هماغه تاریخ به د برمل په ولسوالۍ کې په مکمل ډول واکسین تطبیق شي.
په یادو سیمو کې له میاشتنی ځنډ وروسته د پولیو ضد واکسین پر تطبیق د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي او زیاتوي چې واکسین غیر سیاسي پروسه ده او باید هیڅوک یې پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. عبدالحی د وړممۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې پولیو ضد واکسین ګټور دي او پر تطبیق یې له حده زیات خوښ دی.
ډیر خوشاله وي، بیخي ډیر خوشاله وي. خو دا مخکې کار کې مونږ خبر سو طبیعت ډیر خراب سو، خو اوس ډیر په خوشاله وي چې مسلمانانو ته خپل حقوق ورسي. واکسین دونه مهم دی چې هغه د ماشومانو دپاره بل علاج نه پیدا کیږي، د ګذن دپاره بېله واکسین.
عبدالحی له خلکو هم د کمپاین پر مهال د مرستې غوښتنه وکړه ترڅو هیڅ یو ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي. د اومنی ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسیدونکی مسعود هم د دوی په سیمه کې د واکسین پر ترسره کېدو خوشحاله دی او د واکسین د خلاصون په برخه کې د عامې روغتیا د مسؤلینو د هڅو ستاینه کوي.
کوم نه کېدغه واکسین ټول بند و، ټول هغه کې بند. ډېر خوشبینه یو، ځکه چې موږ ماشومانو ته د واکسین ورسي یو ماشومانو خپل حق ته باید ګزرنه او پج باندې سخته. هر کوم دا پیغام باید خپل ماشومان هر وخت واکسین ته روباسي او واکسین یې که د پج او له ګزرن څخه وساتي.
پولیو یا د ماشومان ګزرن هغه لا علاج ساري او مالولون کې ناروغي ده چې له ډیر په خوایي انسانيت متضرر کړي. د روغتیاي کارکونکو په خبره چې د مخنیوي یوازینی لارې له 5 کالو کم عمر ماشومان ته د هر کمپاین پر مهال 2 ساسکي واکسین ورکول دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.